جزاز محبت ندارم گناه.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسې ازادي راډیو د غوږی اسمخ کې درته چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو قربیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښودلې. ښاغلی بنټ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانوني ته د درناوي د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې د دې تورن کړی و چې پروپاګند کوي له همدې عملی افغانستان ته سفر منع شوی دی. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د وکون طالبان لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتیزنز دیل پرون ویل چې ال په تخر ولایت کې په تلویزیونونو فلم اخیستو او کسې د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیل په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي څانګې پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي څانګې فعالیت بندوي او دوهم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیلو د ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق ښایي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندې ادارې پر کار اغیز وکړي. د اوکراین په خارکیف ښار کې نن سهار وختي د روسي په حمله کې څلور کسان وژل شول. د خارکیف ښاروال ایروهاور تاریخوف پر خپل ټلګرام چینل په بیان کې لیکلي چې په اوسنیو وینسانګ ناحیه په دې برید کې ملکی فساد او داستوګنې کورونو ته هم زیانه اوښتې ده. د روسي پوځ له شپږو ساعتونو په لږه موده کې په خارکیف ښار د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. ښاغلی تاریخوف زیاتوي چې د ښار په مرکز په لومړۍ حمله کې نه کسان ټپیان شوي وو. د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایراني ملاتړ کوي پوځي او تاسیسي څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په یوه بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړی دی. نعیم قاسم پر 1990 کال د حزب الله د مرسیال مشر په توګه ټاکل شوی. که څه هم اسرائیل په دې روسیې کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړل، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. د غزه د روغتیا وزارت په شمال کې پریوو ودانۍ چې بي ځای شوی کډوالو پناه پکې اخیستی و، د اسرائیلو په وایي حمله کې د وژل شوی کسانو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت د سابي روغتونونو د څنګه مشر مروان الالماسی وی خبري غونډه ته ویل چې د بریډ نن په بیت الهالیه شمالي سیمه کې وشو. روسي خبرم د لوبل ډګر د افغان عبدالیانو لبرل د سید زونو د کرکټ د تلولې لګټل وروسته نن سر کابل ته ورسیده. د لبرل 13 یک شنبه په مان کې د سید زونو ایمرجنګ جام په پایلو کې د سریلانکا الف ملي لبرل ته په وو وکټو مات ورکړه او په دې توګه افغانستان د لمریز لپاره د دې سیلې تلولې وګټل. افغانستان له 2013 رئیس په دې سیلې کې ګډون کوي. د سید ایمرجنګ کپ سیلې د افغانستان، هند، بنگلاديش، عمان، متحده عرب اماراتو، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګډون ترسره شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د بنټ راپور وړاندې به په خبرونه کې واوري. پر رسنیو وروسته بندیزونو افغان خبريالان اندېښمن کړي دي. روزګان کې د بابا په نوم چینه ته مور ولو. خبرونه کې درته نو راپور نه هم لرو. ازادي سروسی
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړی ده. ریچارډ بنت دا خبرې په هغه راپور کې کړي چې پرونه وخت خپور شو او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لکه کوي د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت پکې بیان شوی دی. په دې راپور کې د یو شمیر زنداني میرمنو په حواله بیا راغلي سره لدی چې پر دې د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری نه دی شوی، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. د طالبان د حکومت زبیلا مجاهد ویاند د ریچارډ بنت دغه تازه راپور په اړه ازادي رادیو پښتنه ته ځواب نه دی ورکړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، ماشومان او لګکیو د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت پاړه د خغلی بنټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه نا وخت خبر شوه د زینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونی او تیریو خبره هم شوه ده. د راپور پر بنسټ خغلی بنټ ته ایوي زندانی شوی مېرمنې ویلي، هغه یې د پښتنو پر محل وو وهلم، زما سری په دیوال ووه، یوې لمانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمیر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کیږي. خاغلی بنټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ریچارډ بنټ د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د خاغلی بنټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بنټ د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت او یوه ډیره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمیر مېرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند مدت تېره کړې ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي زورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي ازادي راډیو ته وویل،
در زندان های رژیم طالبان هیچ گونه حریم
خصوصی دی طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته. په ځانګړي ډول د ښځو لپاره هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجه وي. خو ما خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقوقو فعال او معترض میرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاکه
دوی بلا بل شکنجه را کولې، لکه برقی شاتونه، د یخو اوبو را خوشې کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل. داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعالانې وایي اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي پاړه د طالبانو د لومړنۍ ویداو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بنټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې او په راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایدیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی المنکر نوی قانون د ښځو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پېښې لیدل شوي. د ریچارډ بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لورې په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیرو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع سره د چارو شنو کې ښاغلی بلال احمد فاطمی د تلیفون پر کرخه وصل شوې ده. سلامونه فاطمی، سه وخت بخیر. کراته وی چې د ریچارډ بنت اورسای راپور څنګه ارزوي؟
او بخی دا باندې کوم چې زنګ راغی بل چینل زما په نظر باندې او بخی بل زنګ راغی زما په نظر باندې څنګه تاسو معلومه ده زه خود ریچارډ بنت راپورونه ما په خوام رد کړی دي وسیم ردوم دا سړی ذاتی نادونم لري او د یو مذهبي بغض کې نه هم لري ځکه دا یو يهود الاصل دی او طالبانو هم هم دا انتقاد ته باندې دی اوس چې د باندې د بندیز لګیدل دی د ځکه نور هم زیاته شوې ده او د غوړش اسلامي امارات په مقابل کې داسې د سخت دریزونی و شي ځکه دی وایي چې د بشري حقوقو سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشټون طالبان سره ورکړی دي او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو دا معنا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ده بازی ده شان وی چه غزم گتاسو ده خور ده اسلامی او ده دینی انانوی داخل سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شوه ده در حال چه اکثر انده معلومه شوه ده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت دی چې دوی وایي. مګر هم په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او دغه ته رسیدګي په کار ده. خو دغه لپاره د سی واسطاز د ملګرو ملتونو نه په کار دي چې هغه به طرفانه یو دغه وکی موقف کړي او
فاطمه د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوی ده. هغه وضعیت لکسنګ چې په راپور کې راغلی د پمدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې د یک راپورونه په کتو ممکن زده
بلکل زدو نقیس دی. راپورونه هم دی طالبان رو دخوانه زدو نقیس دی، هم دی ملگرو ملتون دخوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشیوهله و نیوهی او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خور نده اغا افراد و نجدی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغوی نمعلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثقو ذرایعونه وخلي، په خپله بذات د افغانستان نه وخلي او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدی. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي و هغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي. نو دا بیا درسته خبر نه ده او دښمن په دې خوشحالیږي. کمدغه ریچارډ بنت دی یو یهودی دی، دا په دې خوشحالیږي چې څومره اسلام بدنام شي، زموږ سات دین او عنعنات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو زید د نقیز تناقضات موجود دي چې د دې حل لپاره څه کالې موږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نشي او بل هم مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته په ماتس فردا و نشو او د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. دا زه فکر کوم نه دی ملګرو ملتونو په خیر او نه دی افغانستان په خیر، دا د سړی افغانستان.
بله، ورسته کې فاطمه سپرم دی غوړم چې وګګم چې دا ډول راپورونه خبرول د بشیر وزارت پروان بهیر اغیز کولی شي کنه ممکن وزارت تر دې پیچلې کېدی شي.
بالکل حالت کې د شي پیچلم شي او مشکلات نورم زیات چې موږ تاسو کورو چې دی دغه نه پاس چې کوم یو د سورته وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس کوم وضعیت راغلی دی هغه متاسو د خپل قابل قبول نه دی، یا فرضاً هم د اوس چې دوی لګیا دي تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو قابل قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورسته بله زیاتیږي او دا مستقیما د حقوق بشر سره اړیکه لري. به د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوی ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کیږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته قابل قبول، ملت افغانستان ته نړۍ ته او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف نه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا يهودي دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده د يهود او د اسلام مسله چې دا ډېره جدي ده. دا که زما په نظر نړۍ باید ونیسی، خپل د رئیس باید بدل کی ترڅو چې دغه راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي.
مننه.
د راپور اوس چې په حقیقت باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم وسی.
ډیر زیات مننه ژوندۍ صفاتي مسر د چ مونږ سره بس کې ګډون کوو خو وخت. مننه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنې د ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلیده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شتک ننداره د نورو پای ته ورسوي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور.
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیروه یا ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللای دی. د کمیټې د دوشنبې په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیروه یا ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خبر کړي بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتګ ننداره د پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایي سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټډ خبري اژانس ته تایید کړی و چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوی دي. د یادونه ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولي دي. خو ځینې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتې دوه شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغه افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزی حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبریال د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
شاید هم طالبان بتونه کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند.
خیلی طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملی کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ اوس د خلکو د ژوند یوه برخه ده او خلک دا خلا نشي زغملی. اخر کې به طالبان خپله مجبور شي چې خپلې پریکړې
په کابل کې دی وی رسنۍ مسول هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل د او رسنۍ نوم په راپور کې خپور سي د غاک بدلولو په شرط وویل چې له دغه محدودیتونو ستړي سوي او له غنو ننګونو سره مخ دي.
له بده مرغه ورستر بولې په دغه محدودیت الله سياتي کې نو بالکل دغه وضعیت په تحمل له دایره هم وته دي نو ان زه څه نړیوال په دې برخه کې افغان خبریالانو غږ واوري او په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي تر څو خبریالانو کولی شي په سمه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي.
په کابل کې د دوه رسنیو مسولینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د سیشن په ورځ کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږیدلې دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړی ده. تازه ښاغلی مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرونې ازادي راډیو ته د رسنیو له مسولینو سره د لیدنې موضوع رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو، مجسمو تصویرونه او د انسان د نقاشیو د خبرېدو مخنیوي وسی. خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقۍ او ټلویزیوني سریالونو په ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولی. د ښځینه کارکوونکو لپاره یې د ماسک اغوستل جبري کړي او په ولایتونو کې په راډیویي خپرونو د نجونو او ښځینه او اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. دې ډلې چې ایراني ملاتړ کوي نن پیو بیان کې د خبر ورکړ. د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د روان میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل پیو برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصرالله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسته لدې چې حزب الله د اسرایلو قلمرو د توغندیو په وسیله پنه کړ. اسرایلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمه ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله ورسته له هغه د اسرایلو پر خاوره د توغندیو حملې پیل کړې چې اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرایلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د ارغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په ترانګه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصرالله نږدې یو میاشت مخکې د اسرایلو په یو هوایي برید کې ووژل شو او یو ونی ورسته هاشم صفی الدین چې ګومان کېده د هغه ځایناستای بوي هم د اسرایل لخوا پنهخه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرایل سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه محل د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصرالله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرایلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصر الله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډیر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
روزګان کې د مزار بابا پنوم چینه د سلګونه سالنانو کوربوي. د روزګان ولایت په چورو ولسوالۍ کې د مزار بابا پنوم مشهوره چینه د ښکلا او طبي منظرې له مخې د سیمې د خلکو د ګاونډي ولایتونو د سالنانو لپاره یو زړه راښکونکي تفریحي سیمه ګڼل کیږي. دا چینه د شنو باغونو په منځ کې د خورایخې پاکې او سپینې اوبو په لرلو مشهوره ده چې هره جمعه د سلګونه سالنانو کوربوي. د سیمې خلک او سالنان وایي چې دا ځای د ارامۍ او ساتیرۍ لپاره خورا مناسب دی او چې حکومت د سیمې د پرمختګ لپاره لا ډېر اقدامات ترسره کړي. نور څه
د شنو باغونو په مینځ کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادی چینی ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې د غلطه پاته کیږي او په خپل منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینی تورغلی
بالکل تاسو په د چوری ولسوالی ټول ولیدل د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبيعي او بلري او به په هیڅ وخت کې کمبوتو زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راځي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو وینئ همدار کم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځانته جلب کړی ده چې اوس د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلی یو ترڅو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې ښه غرونه لري، آباد اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوی برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي کدلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي، دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
یو ګړی درمخه مسلی هلته حلال کړي و شیال ته باندې جو وسو بیان او ته میدوم کړای په خو چمو راغلی د شپې را ورسېد مختان پر لاس بجه په تفریح سیمه کې خوایل نسته. دا سیمه د چې ډیر ښه په زال لري، چې څنګه لري، شو بل لري، شاواله لري، شخاله کې جوړ خالي او مشکلات دي د لار ده. کله د کندهار خلک به ډیر دل تر اچ دا په زاو دا واته لار لر سره خراب دنو خامخ چارواکو صدا یې لرو چې جوړی کې جای جنو صاحبانو سره د لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډیر دلته میلی ته راس.
امین الله چی د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینه ته د سیاحت لپاره ورغلی وای دلته د وبو خوژوالی او د باغونو ښکلا ځنګړی خوند لري.
تقریبا پرون ما شام راغلم او نن سهار د لسو یو لس بجو شاوخه باندې مزار وبا چینه ته راغلم. پرون خو نو نا وخت و د شپې تقریبا لسنیمه یو لس بجو چې راورسیدلو شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي د مزار بچنې یو خاطره راغلي. ملګرو د انډوالانو د کوم شناخته او قریبانو څخه چې ما اورېدل دغه ځای پتونه یو ډېر کول د دې ځای د امن او امن خو ټول افغانستان کې دي، مطلب د شینګیا او د چاپیریال او مطلب د فضا او د ټول څخه ډېر خوشی ده استاسول. بس نو موږ صبر دی دی بس ان شاء الله هغه رقم ځای دی د مزار بچ نه سپتون موږ ډیر اوریدل و هغه کسنګ چې دی ویلی هغه صوبه هغه سی شینګیا او هغه د ناس تکیو چپریال ډیر برابر دی.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغا ولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د اورزګان یو ل تاریخي او طبيعي شتمنۍ څخه ده.
دا چې نه موږ له ځای خلکو سره متاسف نه درس پر قنات نه رسیدلی، هلته موږ د ځای خلکو سره وښتنه کړې وای چې تر څو دا چې نه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه سنتیا او هغه امکانات ورته برابر کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسف نه هلته هغه ځای خلک زموږ سره درس پر دې تفاهم ته نه دي رسیدلی او درس پر دې برخه موږ قنات نه دي دور کړی. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدې سیمې لپاره چې هغه د مزار په نامه کوم چې نه چي د همدې سیمې لپاره ما پښنی هغه نور د زنور تکلی دا وی خبره هم ده چې موږ ته وایي چې تاسو د ځای خلکو سره وژغی چې دا سیمه زنیران سي په خپل واک په خپل اختیار کې زنی په خپل واک په خپل اختیار کې کې زنی ورسته بیا دا خبرو سره بیا پر دې باندې یو معیاري او ټل جوړی شي، یو معیاري قانون به جوړی شي او څنګه د سیمه ته چې کوم تلین کې لار ده هغه لار ورته غول کیږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو ل مشهور تفریحي او تاریخي سیمه څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیرۍ یو غوره ځای دی.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایتون دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر اینی که یک روزی در دانشگاه نباز که من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در 15 دقیقه بعد